تلی مشهی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې ځمن او شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزولې مې قبول کړي د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوال مطبوعات مهم ټکیام درته وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړ کړي. تیر شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. اوستا خبرونه تفصیل د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وونو کاتي ایجنډا جوړ کړی چې د منصورې لپاره به ډیر سر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې وونو کاتي ایجنډا کې د قبایلي ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 247 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاتوي
یا فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې. د فاتا له نمائندګۍ ورکړی شي د یونټو غونډې په د آرمی فاتا کې فاتا رېجمنټ مترف کړی شي. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاتا کې لاراداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاتا لائن ډپارټمنټ پارلیمنټ الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړی شي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا وونو کاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومند ایجنټ سره د پلانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصبې پراخې کړل شي. د پلانګار د عثمان خیلو قبیلی مشرانو پرون په یکه غونډه کې د یوې جرګې پر مهال ویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصبې پراخولو سره دي د ملکن ایجنټ سره پورې سړک او د اوبو بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقعه پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته ویل چې د بجټ زیاتره برخه به پلانګار ته ورکوي. حکومت په راتلونکي کې د مومند ایجنټ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنیو د تنظیموونکي حکومتي ادارې پیمرا په پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې دي د وسلوالو خبرونو ته ځای نه ورکوي. تیر شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیه قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر نورې ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده. ولسوال محمد شریف وایي چې دواړه خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې راغه. ویل چې اوس مهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او که بیړنۍ پوځي مرستې ورسره ونه شوې ښایي موسی کلا طالبانو لاس ته ورشي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرین مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبرې پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستاني چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پرېکړه شوې. دا خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرین ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو تر سره کولو کې لاس درلود. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکن هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مقدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د منځني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې اروپا ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند میلیسا فلمنګ ویلي دي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به کډوالو راتلل ختم شي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت پرون ویلي چې له ترکی سره د یوې موافقه تکنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه پر راتلونکو سوروزو کې عملي کیږي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویلي دي چې د داعش پر ضد به پراخ او د همکارۍ پر اساس پوځي عملیات پیل کړي. ترکی رضا شوی وه چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به پراخه ونډه واخلي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 غتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځ خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې په روانه غړی کې بعد دغه موضوعاتو په اړه معلومات واوري. د قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلیمان غړي د حکومت نه د ونو کاتی اجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر حاجی شاجی ګل په دې اکته مشال ریډیو ته وایي:
ایو عوامی ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یار میکي سره بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره.
پاکستان کې خبريالان وایي له یوې خوا حکومتي بندیزونه سیوا کیږي او له بلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوي دي. خبريال اقبال خټک په دې اړه سوایي:
پاکستان کې په دغه برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روانې دي. د ژورنالستان د خپل ژوند بچولو لپاره هیڅ خپل سترګې پټولو کوشش کوي.
په بنو کې د وزیرستان قبایلو د حکومت نه خلوصي متدستنولو غوښتنه کړې ده. او په مومند ایجنسۍ کې د پلانګار عثمان خیلوایی بنیادي سهولتونو او ترقیاتي منصوبو کې د دغه سیمې ته خاص پاملرنه وشي. د دې سیمې یو مشر د جرګې پر مهال وویل:
د مومند ایجنسۍ لپاره ډیمونه راوتي دي، نو زما پی ایس ته درخواست دی چې په پلانګار کې کم زیاده ډیم لپاره موضوعي په هغه باندې مونږ ته ډیم جوړ کړي.
چین وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خې کولو کې برول لوبوي. د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. د دې غړې اولنۍ موضوع دا چې پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی او سېنات غړي ناستي غونډه کړې ده او په هغه کې د یو خپل پارلماني لیډر یې ټاکل دی حاجی شاجی ګل او د حکومت په وړاندې یو ونوکاتي ایجنډا تیار کړی ده چې غواړي د سیمې د پرمختګ لپاره پرې د حکومتي او پوځي چارواکو سره د کاتو وکړي. د اسلام آباد نه پیراتا سحر وختي د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان دغه حال راکړه.
پرون په اسلام آباد کې چې د قبایلی سیمو کم منتخب غړي دي کاغه د سنټ او د قومي اسمبلی نو نو لست کم غړي دي هغه غونډه کړي وو یو کمیټي جوړ کړي وو. د کمیټې لپاره دوی خپل چې د کم پارلماني مشر حاجی شاجی ګل له هغه ټاکلې وو. د کمیټې د لارې بي چې د قبایلی سیمو پر مختګ او امنیت لپاره وونه کوي ایجنډا چې هغه تیار کړی د کوم بچ دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نو کاتو کې چې د قبایلی سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازي حق ورکولو په اړه خبره شوې ده. بل دې کې چې د قبایلی سیمو کې امنیت ټینګولو لپاره اقدامات او دا شان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د کارونو لپاره یو اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې دغه ترلاندې د دې پرمختیايي کارونو او د دې فندونو سارنه کولی شي. بل کډوالو په کډوال چې کوم دي داغي په عزت سره خپل سیمو ته واپسی او غوی لپاره چې د مراد او نور چې کوم دي د بیا بحاله اقدامات نو دا کم چې نوکات په دې باندې د ټول غړي متفق شوی دي او دوی دا فیصله کړی ده چې د دې اوس دا نوکات کم دا و نوکاتي ایجنډا ده. دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوز مشر سره چې په دې حق له ملاقات کوي.
رابیا اکرم خان د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال وا چې وای 13 ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سېنات نور لسغړو یو غونډه کړې ده چې مشرې نوې منتخب شوی پارلماني لیډر حاجی شاجی ګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونوکاتي ایجنډا اتفاق شوه ده. په دې اکل زموږ همکار مجید بابر د حاجی شاجی ګل سره خبرې کړې نو موړې وای.
زموږ د
غونډه
زما په سربرای کې وشوه ځکه چې زفاټه پارلماني لیډر الحمدلله اعتماد را باندې مرګرو وکړو نو په دې کې مونږ سېنټران او نېشنل اسمبلی ممبرز بالکل متفق شو او مونږ یو فاټه پښتون لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمي کیسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره پدې کې چې د ټولو اول خبره را ده فاطمه د امن د قائم اکیلی کولو لپاره ای ډی پیز به عزت په عزت طریقه باندې واپسی دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دی فاطمه د یادې صوبې سره ځان کړی یا د ګیلې صوبې جوړ شي یا د فاطمه کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړي چې په قبایلی علاقو کې د چار دیوارې د تقدس په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي ان اف سی او ارسا د فاټا له نمائندګي ورکې شي چې په هغه کې وفاټا پارلمنټری نه نمائندګان منتخب کړي. د پاکستان د نورو صوبو یې نه دی نوټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړی. په فاټا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو صوبو غونډې په فاټا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر ان بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کرشي او ایجی ډیپارټمنټ دی پکې اختیار ورکړي. د پی ان ډی او فاټا لاین ډیپارټمنټ د پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه ترې دغه مته ته کوي.
بل اجي صاحب دا نقطه خطا سو ټول پارلماني غړي چې کم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي. آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړی ده؟
بالکل په دې باندې مونږ سټیپ ته چې مونږ کمانډر سره ملي وي ګو دینه بس به مونږ آرمی په فاټا کې سټیک هولډر دی آرمی به مونږ ځا پېټ هم آرمی آرمی په تمام داري ریکوست کو چې مونږ ته د سټیټس راکړې شي او حکومت ته هم مخکې ملي او دوباره او په دې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمونږ سره
دا خپل چکم زمون حاکمان دي دا خبر اول دي بیا زمون سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمون سره عوام له عوام مونږ رو باسو او دا تحریک به شروع کو او ان شاء الله تعالی فاتا ته ازادي ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي فاتا ته نه نصیب شوه.
اجي صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په ایوان کې دنه په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته مونږ بیګه خپل لای عمل جوړ کړو چې مونږ کم یو لس ایم این ایز یو او راته سنیټران یو مونږ به په دلتا ټول ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا وو د قبایلی سیمونا د پارلیمانی غړو پارلیمانی لیډر حاجی شاجی ګل چې زبنګ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي ډېر مشکلات لري. لیوی خواورته حکومت وایي چې د وسلوالو دریز دې نخ پروي او لبلې خواورته وسلوال دړکې ورکوي چې د دوی نظر به لازمی وړاندې کوي. د خبريالانو په وینا داسې حال کې نه یوازې خبريالانو لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوې دي، بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوې دي. په دې موضوع د اسرار الله مومن دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان ځنی خبريالان وایي له تیر څو ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا روستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خبرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زین ورکوي. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې څو وارې ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وای دا محل د قبایلی سیمو خبر پختونخوا خبريالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي. خورده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا د ریس پکې شامل وي.
او بیا هم اگست تا تاریخ تک کمانډر تک ته چیر دا سړي چې دې دې په دې کې د خپل دې 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 په خپل پارټي نه دې په دې کې انګل مکس دې ما ده نه مقصد دا چې هر سړي په کار کې خپل ځل ته لري جواب دي ان طالب دی یاره نه دې فوجي دی یاره نه دې مت ته یاره نه چې په سم کار کوم دا دې لیست ما زو صاحب من زمانہ دخل توقف کی زما دا فرض جوړي چې زه خلکو ته صحیح معلومات رسوم.
مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بې ګناه خلک وژل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي، ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېر ورځو 44 نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې ترګری ته وده ترلاسه کیږي. په پیښور کې د بې پولو خبريالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبريال اقبال خټک وایي که یو خوا د غضب تخلاق ځنې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خبريالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پختونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چېرې د وسلوالو ډلو د خلکو قبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به زیاته ډېره زیاته خطره پیدا شي. بله ورځ ته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد جرنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکی وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچره څه پټول نه غواړي، غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات زیات معلومات ترلاسه کړي. باید چې د میډیا کار دی آسان کړي، نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کی او دغه وخت کې موږ چې پاکستان د بده برخه په میډیا ډیر زیات په باندې را روان دي د سودانستان د خپل ژوند بچولو لپاره اوس خپل سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي کچری پاکستان کې جرنالیزم همداسې لقد غنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقوقونه به تر خپو لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوري حکومت به للوی تاوان سره مخ شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو
حجره په یوونی مبجه
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخې پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي مشران لوی جرګه کړې چې پکې د وزیرستان ټولو قبیلو ګډون کړی وو. په جرګه کې مشران د حکومت نه یو شمېر نور غوښتنو تر څنګ خپل سیمو ته د بایزت استنولو غوښتنه هم وکړه. د جرګې مشرانو د خپل غوښتنو په لړ کې په متفقه هڅو ټینګار وکړ. د سیمینا د مشال جړیو خبريال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
جرګه کې مشرانو خپل سیمو ته په عزت سره واپسی حالته اړول شو توانونو ازاله او وزیرستان کې خکیل خلکو پر ستونزو تفصیلی بحث وکړو او دولت نه د خپلو مطالبو پوره کولو غوښتنه وکړې. د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو جرګه کې خپل منځ کې سلا مشورې وکړې او اخیره یې درې مطالبې وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی حال تخکیل خلکو مشکلات لرې کول او پوره ناجوند او د توانونو ازاله شامل و. د جرګې مشر چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي
ټول وزیر او د وړ ټول اوتمانځای رو بلی وی او میر مرکا ونه وی وځي شو ان شاء الله په تلویر پیندور چې کوم میر مخکې قدم شدي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا چې په تلویر په ځیس کا سو موجود وي آ کمیټي مخکې بیا میر د وزیرستان د واپسې کې سه پاشا طریقہ په امن سره په عزت سره پرتګي.
ملک حبیب الله وایي دا درې مطالبو پوره کول غوښتنه کړي او د لپاره باخ په له هڅه جاری ساتي.
کډوال د وزیر د ټول قبيله په شمول موجود دي ټول کومینه موجود دي. موږ درې خبره مطالبه کړي چې په عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک ازي کن کای نقل شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلتا ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول او بل د ای ډی پی په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله او دا د درې خبره مې د هر سړي نه مطالبه ده. دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پیروا اسلام اباد ته پیروا.
ملک شاهزاده وای کاوتمان زای ټولی یو او متفق شي نو غوښتنه به یې ومنل شي خو د په وینا نن اوتمانځای سره یو شوی نه دي څنګه به چې په تیرو وختونو کې وو.
ای ډی پی زه تکلیفات او د وطن ته به یې په دا باندې سره راغی دي خو لره یې نور څه چې بازار سره وایي خو موږ اتحاد اتفاق د ښه فمدان دی لشکي دغه په وجه سره موږ سره یو تای شي په باندې چې په پټ کې پټ شي یوه ورځ مثلا نو د نیمه غنټه مثلا نو او دا امپاسیبل ده شاه چې اصلا نو صنعت شي ویل او دا بحال خو مزوري نه دا بحال خو او عوام د خپل ځای نه ده.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان او تمنځای مشرانو دغه تر ټولو لویه جرګاره بلل شوی و چې د وزیرستان هرې قبیله مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنه وکړه چې دا دوی ستونزو لره کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزه مطالبه دی ومني. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته د مومند جنسي پلانګار تحصیل اوتمان خیل قبیله مشرانو په یو غونډه کې د پولیټیکل انتظامی سره یو جرګه کړې چې پکې یې په خپل سیمه کې د تعلیم صحت او نورو یو شمېر برخو کې د ترقیاتي منصوبو غوښتنه وکړه. په دغه موقع پولیټیکل چارواکو ویل چې پلانګار کې به ترقیاتي کارونه زیات او توند کړي. په دې حق له سیمه نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال راکوي.
پرون د کوزه محمد د جنسې په یو غون تحصیل کې د اوتمن خلو قبلي پړان غار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتی منصوبو لکه تعلیم صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړان غار تحصیل چې د محمد د جنسې د نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده. ولسې د چارسدي او د مونډې په لار محمد د جنسې ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامي تړون شوی و، نو بلخوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسېدونکی دی په پرونۍ جرګه کې یې خبرې وکړې.
د ملکړی جرسې زمین تقریبا په 15 کیلومتره کې چینیانو رغبه ده، هغه ځای ته زمونږ سړک نشته. نو که زمونږ دا سړک چې دی نو د ملکړی ایجنسۍ سب وجنګېږي چې هغې ته کوټ ازمرۍ بابا وایي هلته ډیمارکیشن وشي د هغې دپاره.
زر کریم هم د دغه سیمې یو بل سپین روبی دی او هغه د دغه جرګې په دوران ناست د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومن جرسې دپاره ډیمونه راوتي دي، نو زما پی ایس آر ته درخواست دی چې په پړانغار کې کوم زیاده ډیم دپاره موضوع وي
حاجی امین الرحمان نوم یو سپینګیری وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل، نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پړانګار تحصیل هر څوک وایي چې دا یو غریب تحصیل دی او چاق تحصیل دی او ډېره پېرځې نه کړې. موږ دې خړو پړو خلکو را پاڅېدو په هغه کم
په دې موقعه د محمد جن صاحب پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته وویل
چې ټول خو بنی خو پیمنار د سړکونو د ایمنار په بجټ کې به مونږ غټه حصه پړانګار ته وباسو. سلوېښت کروڑ روپۍ داسې کمې چې زمونږ د محمد د ایډی پي حصه به د هغې د پاسه مونږ له ګورنر صاحب راکړي. په دې کې به انشاءالله سکیمونه کېږي د پړانګار.
پولیټیکل ایجنټ دغه مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتي منصوبو کې به د محمد جنسۍ هغه سیمې چې پسمانده پاتې شوي دي لکه پړانګار، خوایزۍ او بایزۍ له ټولو اول شاملولی شي. شانواز ترکزۍ، مشال ریډیو، محمد جنسۍ.
هلته د کرم ایجنسۍ د پیرقیوم سیمې ځایي خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه سیمه کې دی د تیر شوي خوړ دواړه غاړې پخې کړي، دا راز به د سیلابي اوبو مخنیوی وشي. په یاده سیمه کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د پیرقیوم سیمې دغه مسله زر تر زره حل کړي. نور حال د طارق اورکزي په رپورټ کې اورو.
په کرم ایجنسۍ کې د پیرقیوم ځایي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د خوړ دواړه غاړې په خولو سره په دې د اوبو ته بندونه جوړ کړی شي. ځایي خلکو په خبره په سیمه کې سیلابونه چې کله راشي نو دوی ترې سخت متاثره کیږي. ملک سیدالله جان په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال لډیو ته وویل دوی له سیلابونو نه په یاره کې دي، ځکه چې کله په خوړ کې اوبه زیاتې شي نو کورونو ته ننوځي او زیانونه ورته رسیږي.
پوس کارخانې دي، هغوی نه اکثر زیاتې خوړې په دې پیرقیوم باندې رسي. لکه دې سره 15,000 ارګرد ابدي ده په دې خوړې سره، د خوړې بالکل په منځ کې بهیږي. آیا که دا حکومت دوه طرفه په هغه کې نه انشاءالله د څومره 15,000 کورونه دي لکه بوړي وته وکړي که نه دوه طرفه او دا ټول کلی به نه محفوظ وي.
صادق خار سره په پوله په پیرقیوم کې برانی اوبو سره یوه خوړه جوړه شوې ده چې په دې کې د کورونو څخه هم اوبه راځي او دغه اوبه وروسته بیا د کورمې په غوټ خوړ کې غورځېږي. ځایي خلک وایي په سیمه کې برانی سیلابونو په وجه ممکنه زیان نه د بچو لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ ګامونه نه دي اوچت شوي. ځایي مشر ملک سیف الرحمان مشال لډیو ته وویل سیلابونو سخت نقصان کړل خو حکومت بیا هم د دوی دغه مسله حل نه کړله.
د بوډه کچا بوډه مو په خپلو کاغه باندې جوړه کړی وه، خو کچا وه توپان راغله غی راوړه کورونه یې ټول تبا برباد. څو کور یې وویلو چې ختم یې کړو، پورې را پورې سره ختم دا کور یې ختم کړو او نه خپله بل کور یې ختم کړو، د خپله دوه کورونه ختم کړو، ټوله اوبه په نامخې کچه باندې روانه ده.
د کورمې مرستیال پروډیکل ایجنټ فضل قادر مشال لډیو ته په دې اړه وویل دوی کوشش کوي چې د پیرقیوم سیمې خلکو دغه مسله زر تر زره حل کړي. په کورما کې له تیرو دوه اونۍ وړاندې شوي بارانونو او سیلابونو سخت مالی تاوانونه رامنځته کړي دي چې په دې کې د ټولو نه زیاته تباهي په پیرقیوم سیمه کې شوې ده. راپورونو تر مخه په سیمه کې د سلو نه زیات کورونه داسې دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. طارق اورکزي، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت
باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی درسي خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د مشال دغه خبرونه او دا راز یو شمیر نورې خوندورې خبرونه د هفتوار خبرونه تاسو که د ریډیو د لارې وانه اوریدلی شوي نو تاسو کولی شئ چې په تکراری بڼه اوریدلو کې یې واورئ او دا راز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو بیا نوره مسانه ده چې مشال ریډیو ډاټ کام باندې تاسو د مشال پاڼې ته ورشئ نو دغه خبرونې پکې ټولې پرتې تاسو بیا هم اوریدلی شئ نور ډیر معلومات ترلاسه کولی شئ. د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ورځې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زبرو
د خیبری جنسنه د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل ویلی چې دوی د قبایلی سیمه د پرمختګ لپاره یو وونو کاتي اجنډا جوړ کړی چې د منصوري لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په سانګړی مرکه کې ویل که حکومت د دوی دا وونو کاتي اجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمه د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومند ایجنسی د پړنګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخ کړل شي. د پړنګار د اوتمنخیلو قبیلی مشرانو پرون په یو غونډه کې د جرګې پر مهال ویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره د ملکن ایجنسی پورې سړک او د اوبو بندونه جوړ کړل شي. تیره شپه د افغانستان د موساکله ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موساکله ولسوال محمد شریف ننتار په سیمه کې مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیت قومندانې د ودانۍ په شمول یو شمېر نورې ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته څیرمه توده جګړه روانه ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان حکومت تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستاني چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلسنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک بندي کول. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکن هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په غاړه واورو.
نن د پیښور نخ پرېدونکو آج ورځپاڼه خپلې ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلې او ویل شروع نه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شامل کړې شوې او دغه رنګ د فاټا اولست په فیصله سازي کې برخه هم نه ده ورکړې شوې. نو دا وجه ده چې دغلته د اربونو روپو منصوبې بې ځایت للې دي او اولست یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پښتونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات کولای شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو په رڼا کې نظام جوړولای شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولست به له دې ډیره ګټه ورسي. دریا اخیری کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي، ځکه چې بلدیاتي نمائندگان د ولس او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي، نو دا شن به د قبایلی سیمو مسلې په ښه شن هوارې شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان با په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي، او چې څوک هم په فرقیز اړیګړي کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادریه وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډیر نقصان رسیدلی دی، او دې لړکی د حکومت لخوا د سخت کاروایی فیصله بیخی سما ده. خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشروالی په اعتماد کې واغستل شي، او په دې حواله یو غوره کړنلاره جوړه کړي. ادریه اخري کې لیکي حکومت له دا هم پکار دي چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي، او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنی حکومت د یوې فرقې سره نرمي خایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه پاکستان ته پکار دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لږ تر لږه 1 عام وګړو د وژنو پلټنې بیا پیل کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دې د افغانستان د سولې ثبات په لړ کې نورم ډیر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریس چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه ده. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډیر څه کولی شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهده ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینه د پاکستان لپاره د توان نه لرلو دعوی کول ګرانولی شي، خو د مقالی په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي، او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د میانسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي، خو باید چې امریکا درېمه ډله د میانسکړي د رول ترسره کولو لپاره او حسابي. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکي د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لري کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د مغربي هیوادونو یو لوړ پوړي چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانلی کې افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کیږي، په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کیږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمیر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله، او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ او لوړپوړي افغان څېړونکي پیتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټونو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی، او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. دی وایي دا غرس دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضحه نښې موجودې وي. پیتریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي، او دا چې د دې نه د پوست کمانډران خبر وو او که نه. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او که نه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او که نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې ورستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د جګړې ځپلي هیواد شام دي د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي دي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه ډېر اندېښمن دي ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتنو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې ده. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت د هارون باچا نورو.
لهغه لکتر لگا و زرو پناغښتن کو څخه چې د مقدونیا هیواد مقامات هله تیری وی او نه راهسی له یونان سره پر خپل پوله ایثار ساتلی او څه باندې زر یې دروانې میاشت پر سلوریشته موتوانه دل چې د روپای ټولنې هیواد هنګری ته داخل شي. د فرانس پرس خبری ایجنسی وکاس ویلی چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګری او سرحدي کلی روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې دا چې هنګری له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړی دي. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مقدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو دغه لارې سږ اوړی له هغو لارو څخه وې چې پناه غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړی میاشتې بیا تر ومې پورې شاوخوا 1,200 مهاجرین د مقدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یو اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8,000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره د جګړه ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کلیوی خواد مهاجرینو په ګڼ شمیر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهیږي چې د هغوی له لارو د تیریدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مقدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمنی او فرانسې مشرانو هم د غوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالی کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه تا اغواګی. چین ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې ورستیو کې کړکېچنې شوې اړیکې رغولې شي او د کې خپل کردار لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ کې چې کله نه جوړ شوې ده، نو د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر خښوي وو، ډېر تاود شوي وو او خلکو دا امید کاوه چې د امن لپاره به پکې ډېر پرمختګ وشي. خو ځنې داسې پیښې منځته راغلي دي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. په دې موضوع د یوسف زدران دا ریپورت اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
کې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډیروي. موږ له منیو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسی دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شیبه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي او د اړیکو سمیدو ته لار هواره کړي.
چین کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولای. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره شوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي، او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. موږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت چې موږ چا سره دښمني کول نه غواړو، خو د بل چا هم داسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,080 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلی شئ.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا سیمه کې د وسلوالو خلاف په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په مقصد د ناتو ځواکونو هوایي بریدونه کړې دي. په داسې حال کې د سیمې چارواکي له مرستو غوښتنې کوي چې هلته ځایي امنیتي سرتیري د وسلوالو په مخه نیولو کې بوخت دي. تفصیل د ملي حامرزاده نورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان د هلمند ولایت په ستراتیژیک خارګوټي موسی کلا کې چرته چې د افیمو ډیر کښت کیږي، د طالب وسلوالو خلاف د جنگیدلو لپاره یو ځل بیا نیټو ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. په دغه سیمه کې په 2001 کال کې برېټانوي او امریکایي پوځیانو د وسلوالو خلاف سخته جګړه کړې وه. ایجنسی لیکي د تیرې اونۍ په اخیره کې امریکایي جازونو په سیمه کې د طالبانو د پرمخ تللو د مخه نیولو په مقصد درې هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستو ورځو کې هلته له افغان سرتیرو وسله او گاڑی قبضه کړل. ایجنسی لیکي طالبان روان اوړي د افغانستان په شمال او جنوب کې د سیمو د ترلاسه کولو لپاره جنگي دلی دي. په ځینو برخو کې د لاسته راوړنو او په کابل کې په بریدونو کې د زیاتوالي باوجود بیا هم وسوال په سیمو د کنټرول حاصلولو په کوشش کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان براین ټرایبس وای د هغو کسانو خلاف د هوایي بریدونو شروعات شو چې افغان او د نیټو ائتلافي ځواکونو لپاره ګواښ دي، خو نوموړي نور څه وضاحت ورنه کړ. د افغان پوځ یو ویان په خبره په بریدونو کې 10 وسلوال له منځه یوړل شو او نور 30 ژوبل شو. د پاورز د موسی کلا ولسوال د طالبانو خلاف د جنگیدلو لپاره د نورې پوزیم رستې خوختنه وکړه. په 13 کلونو کې په هلمند کې برېټانوي ځواکونو ته ټولو زیات ځاني نقصان رسیدلې دي. د هلمند د گورنر محمد شریف په خبره طالبان نن شپه له دریو اطرافو په دوی د حمله تیاری کوي. دی وایي که په وخت یې مرسته ونه شوه نو ښایي یا د ولسوالۍ د وسلوالو لاسته ورشي. د ټویټر ویبپاڼه استعمالوونکي یو تن سابق جهاد مل چې له وسلوالو سره رابطې لري ویلي دي چې د اتوار په شپه یو شمېر پوځي چک پوسټونه نیولي دي. دغه په خبره وسلوالو 25 سرتېري نیولي دي چې د محمد شریف په خبره درک یې نه لګي. د هلمند پولیس وایي د ګل په ورځ یې ولسوالۍ ته کومک لېږلی دی او د سیمې دفاع به کوي، خو بیا په سرخار لشکرګاه کې یوې سرچینې ویلې دي چې طالبان هم سیمې ته نور وسلوال لیږي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
مشال ریډیو ته غواګی د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د سفر په وخت د ښار کې روان د امنیتي ادارو په عملیاتو تسلی څرګنده کړې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو زیاتولو منظوري ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلواد برید نه پاس پارلیمان د ترهګرۍ خلاف نیشنل اکشن پلان منظور کړی دی چې په دې کې د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونو جوړولو سلسله هم شامل ده. په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو په اړه تفصیل د فرشته جلال زی رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچۍ ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچۍ کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچۍ ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه ده معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچۍ د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقوقو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ چې د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. دې محکمو ته دوسیې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د رواني خبری غړې اخیری ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د دې نه پس بعد د سولې د پارا د صادق افریدی سندره تاسو اوري. د ریپورت دی د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه. د دې ولایت ولایتي شورا غړو پرون یو خبری غونډه کړې چې پکې د دې ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ ګرځولې ده. دوی له مرکزی حکومت نه غواړي چې په ټولو ولایتي ادارو او ولسوالیو کې د مثبت بدلون راولي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی ریپورت کرا کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر محمد ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل دولت دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه دی ونیسي.
ننګرهار کندهار کې بوسنۍ حالت د منځلار نشي نو تاسو به وګورئ چې د دولت مخالفین جدي ورس تر بلې پیوړي تلور مې شمخ کې شنوارو کې په یو کلی کې دایښ مسله وه اوس تقریبا د شنوارو ډېر ولسوالیو کې دایښ نفوس کړی دی او ډېر ځایي خلک هغوی را بې ځایه شوي دي نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم په مرکزي دولت او هم دلته په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح الله ازمري په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ننګرهار په ټولو ادارو کې د لپساد نه پاک په کار پوه او هیواد پاله خلک په کار وګمارل شي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه همداره چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه موږ خلاص شي. که چیرته فرمایشي خلک په روابطو په استناد باندې ولاړ خلک دلته په ولایتي اداره کې په دندو وګمارل شي، تاسو به شاهدان دي چې موږ به د هغې سره مخالفت کوو.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې له مرکزي حکومت نه د ننګرهار په ادارو کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي چې ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل راتګ سره د دغه ولایت په ادارو کې ژور تغییرات راولي. خو د ننګرهار د والي سلیم خان کندوزي په وینا د ولسمشر راتګ د خرابې هوا له امله وځنډېده. د یادولو ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ د ولسمشر راتګ ته له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو تنه قومي مشران، د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي او یو شمېر ځوانان وربلل شوي وو چې د ټولو په سیرو کې د ننګرهار په ادارو کې د ژور بدلون هیلې پیدا شوې وې. خو د ولسمشر د سفر ځنډېدو خلک یو ډول ناهیلي کړل. ولې تمه لري چې ولسمشر به ننګرهار ته راځي او په ټولو ادارو کې به ژور بدلون راولي؟ باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
غواړو امن، غواړو چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی او گورا سندھو نا چھ د پاس پری پلو ندی چاڑو بتر کما پدی خاورا و سی دل خواڑو پھلو گورا نا یو کے دوازرو نا تڑل خواڑو ورنہ